درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څنګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نوره هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمې هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی موسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورشتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. دې موسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت د دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې موسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم دی پوبسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختدریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تېره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنجشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنجشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پالګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې پر ډیورن کرشه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې.
په 12 بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه. ولکې کې چې تری طالبان هم چې خپل ژوند له سور کړي او ملکی تلفات هم تدریب.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
منگ تا ڈاکتران نو زمنگ مریضان دخل پاغ اڑ سارو دے خول منگ تڈیر جینو ناڑا ولی دی
د میدان وردګ یو شمیر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونا او تاسیسات کنډواله دي.
کورونا رنګ په بلوي باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د ادعاو په اساس له تیرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په وینا 15 ولسي وګړي پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د پکتیا د ډنډی پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډی پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډی پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
تار دی پاکستانی پوځیانو لخوا څو ډی سي توپونه را شړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي توپان دي ځوابیا ځواب ورکړی وو. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواو شپ په پټان کې هلته جنگ ډیر شدید جنگ شوی وو. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی او ملکي تلفات هم هلته خو دقیق ماته هم نه دي معلوم څو دي. ډنډی پټان کې ملکي تلفات شته خو اریوب کې ملکي تلفات نشته. دمګړی جام ولاړ دی.
سیمایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازازي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قومندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی خو ادعا کوي چې وړ موتی رشپه پاکستانی پوځیانو تر ډیره ملکی کورونه جماعتونه او روختونونه په نخه کړي دي.
اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نښتې وشوې خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی پوځیان لپاره چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه ولسي کورونه او روغتونونه په نښه کوي خو پاکستانی لوري ته تیره او وړ مشپه درانه تلفات اوښتې دي.
برای فوج پاکستان تلفات بیشتر دیشب و شب قبلش هم وارد شده.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوه شپو کې تر څلوېښتو پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډی پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان اووه نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی وو چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یوه پاکستانۍ پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورشتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او اورو مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندویه مؤسسې په افغانستان کې د اوبو لاري د احتمالي خبرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې لاري باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. دغه مؤسسې د پنځمې په ورځ د مې په شپږمه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مؤسسې د مشر گراهام جویتس لقوله لیکلی چې موږ په ځنګړی توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه دغه زوپاړه اندېښمن یو، په ځنګړی توګه د هغو خزو او انجنونو پاړه چې لوړان دی پر ازادۍ او محدودیتونه لګیدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې ورستیو سیلابونو له خلکو کرنیز ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاک اوبو او درملونو ته د دوی لاسرسي لا زیاتمن کړای دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره دا سیلابونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو خزو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نن لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د لقوی او سیمې ویوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لونې په شری ناروغي اخته شوی دي. د هغې په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام لارې بلې حویلې ته ځان اچو چې یو لوري پکې د هغې وګاز وبلسوي او بلې لوري هم همدارنګ موري له سختو روغتیايي ستونزو سره مخ شوی دي. همدارنګ په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ ویوسیدونکې رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تیرې ویونې راهیسې په کولرا ناروغۍ اخته شوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري، ډاکټر ته راوستلی و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د دې کلمې وروسته سوي دي. بیا ده ویل چې مکور ته وړ او له هغې وروسته زوی پړسېدلی چې اوس مجبوره سوي دي په روغتون کې بستر کړي. بلخوا د په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنځشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړی څلور میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی مؤسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 10,000 خلک د طبي پیښو له امله اغېزمن شوي دي. بلې څروان صاحب
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې اندېښنه یې راسره شریکوله. د مؤسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سیلونو څخه وروسته د چاک اوبه ککړې شي او دا ویره شته چې راز راز ساري ناروغۍ خپرې شي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز او لاهم په کړهو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوی کورونا او عامه تاسیسات لاهم رغول شوی نه دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیری شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګ ولایت کې لاهم د جګړې نښې نشانې لورایې ښکاري او په لیدو بیا دا سوچ وکي چې دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کنډ او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تیروي. دی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ شوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د ډیرانګ دي توسي ویني او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوې. که شوي دي وي مسید خو داسې یو وایو خاص نه پارته شوی دی. نور موږ په خپل د ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلیر سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماشام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیر ټوټه سوی دی، په ډیر ځای په سوی دی، په ټول سوی هغه چې د غلط څوک لا د خپل کورونه واتلی و چې غلی دی کورونا رنگ په بلای بد کاکر دی نه د چاس موږ سره مرسته کړی نه چاس موږ سره کومه کړی.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یاد ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجی د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دغه کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړې وي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شو.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هېڅ وخت بیا له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دولسو سیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واردېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 410 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ تم راوړل درې ورځې ټیپ چورته کوش شپه ورځ بیا دغه ما بعد چې 45 ورځې برای برو کر رایټونه لوړوه وش په بمباری ژو کرټونه کښته بیا لږ لږ بارو په 15 ورځو کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کیږي او همداراز ټوله روزنه دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کیږي. د یاد فارم مسؤل فیض محمد بایی کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمیر نور ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارمانو کې، لکه د پاکستان په پارمانو کې چې جوړي، داسې کول ډیپ فارمونه را ته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډیره ګټه نسته، ډیر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نو معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې څلور پلاټه تاوان کو، دوه پلاټه سمیږ په بستا کال کې. نو بار تس خپل سره وسنجوي دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلګوم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه پارم د 15 لک سنولې د 100 لک اغوانوي پر د مصرف کی، دا شپږ زره چې یا 15,000 چې وس دانم ګرانه ده، شیم ګران دی.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سره سب فارمونه چې وه هغه 410 وه، خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي د 300-300 په شاوخوا کې فارمونه اوسېږي په کندهار کې، او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري. د غوشن غوشي تولیدې دي د فارمونه. نو اوس خو پیلن په کندهار کې د غوشنو چرګانو د دروي سره بسیاتو په حالات کې دي، یعنی بسیاتو په توګه شي. خو دا وسره چې پیلن کوم پرندران شکایت لري کندهار ته نور یوه دوسم غوش راځي د غوشو باندې دوه غوشتنه کوي، نو موږ هم ورته ویل چې تاسو دوه په دې توګه متوانه درلاسه خلکو غوشتنه وزارتونو پراخره د غوشته خاصه او د بیا وزارت مقام دوی سره خبره وکړي.
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو، زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې، خو د دغه فارمونو مسولان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر مالداران وای په ولایت کې مالداری د ودی په حال کې د خو څارویو لپاره روغتیایی کلینیکونه نه لري او لعملی هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو لعمله به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کمی شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس د مالدار لږ در بیغمسي خپل مال سم چري، مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازه و. اوس خو د نامې خدا په ارام دي، څوک زورمند نسته، مال یې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید د حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره عزوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایی او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سک کال په څرځینو کې واخشت دي، خو زمونږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده، خوشحالم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کمبود دي.
د کندوز ښار اړوند د ګاړو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي.
داسې دښته ودان وګوره، داسې د ارګنه غار وګوره، د ښه فضل د خدای ده، ښه پوره لفچر دي، شکر الحمدلله، د هغه بېخي امن د فضل د خدای. هره شپه ورځ ګرځېږو، هغه وخت کې خو وروره بعد مازیګر د اذانه د کور نه سو وتلی وروره، بس مشکلات به و، اربکیان به و، غلمغل به و.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونو افغانۍ په لګښت د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخې پرتی ولسوالۍ دانګا موسیدون کې شکایت کوي چې روسیلابونو ترې د خړ پر غاړه ځمکې او په خپل لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میش مونږ ته خرچا نه و مونږ ته ډاکټران نه و زمونږ مریضان د خول په اړه یې سارو د خول مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د همتی سیمې یو بل وسیدونکې نصر الله خان راته ویل د پول نشټوالی او زمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت لامل ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنې حکومت او مؤسسات د غستون زیورته هواري کړي.
ولې د زراعت مکې دي دا وړې دي ته وګوره دا د دې پر داس مکې دلته وا اغه زمکې دا غي نراو غونډې کلی ټولم دی خړ دا ټول کتر ټول د زراعت مکې دي ټول تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټول وړې دي او د پلم دغه اندازه راځي د خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دی بوګه باندې پور باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وار شی په وګه پور باسي او پای نه غلرګي خو درې په دغه غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه چې په ناسو نه دی والو دا ونه شو په خپل کوه نه کړل کیږي خور باندې بچوګي.
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګا مولسوالۍ د وسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه بعض مشکلات چې ساحې تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه او بلروال او یا استنادي دیوال ته ضرورت لري. ان شاء الله نږدې قریب مستقبل کې ان شاء الله غم ورغيږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه دنجونه نه د هلیکانو مخته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سب کې نه دنجونه مکتب سره نه د هلیکانو مکتب سره مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه د پیغام در پرېږدم. د غزمر په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بیزه تکي بيخي داسې مو چارټر خريلي هغه بیا سلمانی ته په زور بیا غلط بیاشتان او کلکی وخري بیاشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازی چا سترو چرند کړی ټایپ امتری چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زنده تیری نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې د لیا واده دا کور ول به خامه خیر نه نو دوه دنې په مابس کې ناش نو دا چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورند ته نو سړی چاته وسور چاته وای نو چاته ورته هغه تر دې بس عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه ته هله د مرشد خلک لاره شپتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم مونږ نه نه راځو لته اجندول سوالای سیدن کې په ایران کې وسیګو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي، او په ازابه زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابد کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي، یو قاچاقي نه قانوني اسناد به هم نه ملکي.